ما باشین.
دا واشنگتن دی. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو.
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم، زه شافیه سرداریم. دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل شوه. لومړی به خبرونه واوري.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، په دې هیله چې روغ جوړ یې، زه نظرانې سوسی یم. تاسو دې وخت خبرونه اوري. د بشري حقوقو د نړیوالو ورځې سره هم مهال افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی دفتر یوناما په دغه هیواد کې د حاکمو چارواکو طالبانو نه غوښتي چې د ښځو او نارینه و نجونو او هلکانو د اوسنیو او راتلونکو نسلونو د خوندیتوب او هوساینې لپاره د کلیدي عنصر په توګه د بشري حقوقو نړیوال مکلفیتونه او ژمنې ومني. د دسمبر لسمه په نړۍ کې د بشري حقوقو د نړیوالو ورځې په توګه ولمانځل شو. د سه کال د بشري حقوقو د نړیوالو ورځې شعار زموږ حقوقونه زموږ راتلونکي هم دا اوس ټاکل شو. دا په دې ټینګار کوي چې بشري حقوقونه څنګه افراد او ټولنې توانمنی کوي چې د خیر راتلونکي په جوړولو کې مرسته وکړي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې اوچا په یو رپورټ کې ویلي چې د روان 2023 کال په لومړیو نهو میاشتو کې په افغانستان کې 15.3 میلیونه کسانو لږ تر لږه د بشري مرستو یو ډول مرسته ترلاسه کړې ده. دغې ادارې د سه شنبې په ورځ دسمبر لسمه د ایکس په ټولنیز شبکه کې په یو پیغام کې ویلي د جنوري د میاشتې نه د سپتمبر د میاشتې تر پای پورې افغانستان کې د بشري مرستو همکارانو 15.3 میلیونه کسانو ته لږ تر لږه د بشري مرستو یو ډول مرستې رسولي. په دې شمېر کې 2.8 میلیونه هغه کسان شامل دي چې 3 ډوله سیکټري مرستې ترلاسه کړې دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې ویلي چې اړمنو افغانانو ته دا مرستې د نړیوالې ټولنې د خوا په افغانستان کې ملګرو ملتونو ادارو سره د 950 میلیونه ډالرو د بودیجې د برابرولو په پایله کې رسیدلې دي. د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان د سفارت شردافیر سردار احمد شکیب د پاکستان د صدر اعظم د مرستیال او د بهرنیو چارو وزیر محمد اسحاق ډار سره د دواړو خواو د اړیکو په پیاوړتیا خبرې کړې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د دسمبر په 9 په ایکس لیکلی چې د شکیب او ډار په اسلام آباد کې د بهرنیو چارو وزارت په دفتر کې د افغانستان په جوړو اړیکو خبري وکړې او موافقه وکړه چې د اړیکې پیاوړې کړي. په بیان کې ویل شوې دي چې په دې ناست کې د افغانستان لپاره د پاکستان نوې ګمارل شوې استازي محمد صادق هم ګډون کړو. ایران سه شنبې دسمبر لسمه ویل چې په سوریه کې د بشار اسد د حکومت ترنګې دورسته لدغه هواد نه 4000 ایرانی اتباع استلې دي. د ایران د حکومت ویاندې فاطمه مهاجرانی په پایتخت تهران کې وی خبری غونډې ته ویل په 13 ورځو کې 4000 ایرانی اتباع ایران ته ستنه شوي. هغه زیاته کړه چې ایران د سوریې نه د خپل ټولو اتباع د استلو لپاره هسته دوام ورکوي. د رسمي شمیرو له مخې په ورستیو کلونو کې شاوخوا 10000 ایرانی اتباع په سوریې کې ژوند کوي. په 2011 کال کې په سوریې کې د کورنۍ جګړې د پیل وروسته د ایران سپاهي پاسداران ځواکونه د بشار اسد د ملاتړ لپاره پوځي سلاکاران لیږلي. خو د ایران د اسلامي شورا د رئیس پلاوی غړي احمد نادری د سه شنبې په ورځ د سپاهي پاسداران د کمانډان حسین سلامی له قول ویل چې په سوریې کې هیڅ ایرانی ځواکونه نشته. په متحده ایالاتو کې یو 3 کلن کس دوشنبې دسمبر 9 په دغه هیواد کې د روغتیايي بیمې د یو شرکت د رئیس ته وجلو په تور ونیول شو. د محکمې د اسنادو له مخې لویجی منجیانی په رسمي توګه په قتل د ناقانونه وسلې او جالي اسنادو په لرلو تورن شوی دی. تیرونه په رڼا ورځ په نیویارک ښار کې د یونایټیډ روغتیايي بیمې د شرکت د رئیس براین تامسن د وجل کېدو وروسته د قاتل د نیولو لپاره هلې ځلې پیل شوې. د کزیه په ملي کچ خبرګون نه پارول. په امریکا کې د روغتیايي بیمې د لوړو قیمتونو لکبله ناخوخو د ټولنیزو رسنیو ځینې کارونکو ته تورن قاتل سره خواخوږي خودلی ده. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن دوشنبه دسمبر 9 خبرداري ورکو چې د اسلامي دولت یا داعش تل خی د سوریه اوسنیو زیات نه ګټه واخلي او په دې هیواد کې خپلې وړتیاوي بیا تاسیس کړي. خو ښاغلی بلینکن زیاته کړه چې متحده ایالات به د داعش تل دې کار ته پرې نه دي. د متحده ایالاتو د تر ټولو لوړ پوړي ډیپلوماټ په سوریه کې د وزیر په حق له ویل چې د دې هیواد برخلیک باید په خپل د سوریه ولس وټاکي او د باغی ډلو د مشرانو سرګندونو چې ویلې دي د ټول شمول حکومت په جوړوي هرکلی کړي. خو تر څنګه دا هم ویلي چې د دې ډلو خبرو ته نه بلکې کړنو ته باید وکتل شي. په داسې حال کې چې په غزه او لبنان کې اسرایلی ځواکونو په جګړو اخته دي، د دې هیواد د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو جنایي محاکمه په تل ابیب کې پیل شوې ده. ټاکل شوې چې نتنیاهو د لومړي ځل لپاره د شاهدۍ ورکولو د ریس کې ودرېږي. په هغه لګول شوې تورونه او هغه شاهدۍ ته به ځوابونه وایي چې تر دې وړاندې د هغه نږدې همکارانو په ګډون یو شمېر کسانو په دې قضیه کې ورکړې دي. د اسرائیل په صدر اعظم د رشوت خوري، ټګۍ او عامه باور څخه د سرغړونې درې تورونه دي. او د افغانستان کرکټ بورډ تایید کړی ده چې د ملي لوبډلې مشر روزونکو جاناتن ټراټ به د یو بل کال لپاره هم په خپل مقام پاتې شي. کرکټ بورډ ویلي چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې سره د مشر روزونکو په توګه د درې سلويخ کلن ټراټ تیر دوه نیم کاله کامیابی دورې ته په کتو د هغه د قرارداد موده د 2015 کال پورې غځوي. د ټراټ په مشرۍ کې د افغانستان ملي لوبډلې وکړلې شو چې د لومړي ځل لپاره 2023 کال د شل اووریز نړیوال جام نیمه پای لوبې ته ووزي. قدر مونږ اوریدونکو دا د دې وخت خبرونه.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه اوریدل. درنو اوریدونکو، زموږ په دې سهارنۍ پښتو خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالات په اړه کې مهم مطالب لرو. هله د خبرونه تر پایه واوري. پرون د بشري حقوقو نړیواله ورځ وه. د بشري حقوقو نړیواله اعلامیه د ملګرو ملتونو د افغانستان د عمومي اسامبلې لخوا د 1948 کال د سپتمبر په 10مه تصویب شوه. په همدې خاطر ملګری ملتونه وایي طالبان دې د بشري حقوقو نړیوال مکلفیتونه ومني. نور تفصيل پر پورت کوي.
خب سال 2024 بسیار یک سال بد تلخ بوده بر زنان افغانستان. آغازش بسیار بد تلخ بود، با دستگیری های زنان در کابل و چند ولایت دیگه شروع شد و اتهام بد حجابی.
2023 کال بدی تا متی شو چې امریسانی بخلاص یا مونږ ته بده مکاتب او پونتونونو دروازې خلاص شي، مګر سره لدی چې هغه خلاص نه شي متاسفانه د نیمتی 20 کړو دروازې هم د انجینر پر مخ باندې وتړل شي.
کله چې انسان د خپل اساسي حقوقو څخه محروم وي، څنګه منلی شو چې هغه به نور حقوقو ته لاسرسی ولري؟
د شریعت په چوکاټ کې د خزو حقوقو ته د درناوي پاړه د خپل لومړنیو ژمنو سره سره طالبانو ګڼ فرمانونه صادر کړل چې لمخي خزه امجونی د بیان ازادۍ، کار، تعلیم او نورو اساسي بشري حقوقو نه محروم کړای شول چې دا محدودیتونه تر اوسه دوام لري.
په 2023 کال کې لشپاګم ټولګي څخه پورته پر زده کړو په عامه ځایونو کې لګرځېدو له محرم پرته په سفر بندیزونه. په 2022 کال کې خزي اونجونی په پانتونونو کې لزدا کړو او په ډیرو سکتورونو او غیر دولتي سازمانونو کې د کار کولو څخه منع شوې دي. د 2023 کال د اپریل په میاشت کې دغه بندیزونه وغځول شول چې د ملګرو ملتونو د ماموریت لپاره د افغان میرمنو کار هم پکې شامل شو. په 2023 کال کې طالبانو د خزو پر غږ او پر تیبي تانګو کې د نجونو پر زده کړو بندیز ولګاوه.
اوریسی بندیزونه د نورو وزشو محدودیتونو په څیر د غنو افغانانو او نړیوالو د خبرګون سبب شو.
کله چې په تیبي تانګو کې نجونې زده کړې نشي کولای، ډاکټرانې نه روزل کېږي او د کار نشي کولای، واضح خبره ده چې دا د بشري حقوقو تر ټولو لوی نقص دی په افغانستان کې.
سره لدې چې په نړیواله کچه ملګرو ملتونو او غړو هیوادونو په افغانستان کې د طالبانو له لوري د بشري حقوقو په ځنګړې توګه د خزو او جنو له حقوقو سرغړونه غندلی، خو د بشري حقوقو مدافعان د نړیوالو قوانینو او ملګرو ملتونو د منشور له مخې د افغانستان په قضیه کې لخکیلو هیوادونو غواړي طالبان ځواب ویلو ته مجبور کړي.
آنها را مجبور بسازند تا به خواسته های مشروع جامعه بین الملل به ویژه مردم افغانستان به خاطر ایجاد یک ساختار مشروع ملی مبتنی بر اراده مردم افغانستان عدالت و حاکمیت قانون تمکین کنند.
سر بیره پرده د خزو د حقونو د سرغړونې په تور د عدالت نړیوال محکمې ته د طالبانو له پیژندلو د ملګرو ملتونو سرمنشي په ګډون د نړۍ ډیرو هیوادونو خپل ملاتړ اعلان کړ. خودنجونو او خزو د بشري حقوقو نړیوال مدافعان په دې برخه کې د نړۍ خبرګون کمزورې بولی.
د بحران ته د نړۍ کمزورې خبرګون په ټوله نړۍ کې د خزو پر حقوقو اغیز لري. دا واقعا ډیره ناهیلي کوونکې ده چې نړیواله ټولنه په بې پروايي په خپل مخ ځي او په مختلفو لارو د طالبانو سره د اړیکو عادي کولو هڅه کوي او داسې عمل کوي چې ګوندې د خزو د حقونو بحران ډیر ستونزمن دی، د اصلاح وړ نه دی او نور لومړیتوب نه لري.
خو که روان وضعیت همداسې دوام وکړي پایله به څه وي؟
اگر وضعیت به می منوال دوام بکنه، افغانستان 100 سال به عقب برمیگرده و بیشترین زیان مردم افغانستان و خود خانواده های طالبان میبینه.
د معلومات له مخې په تیرو څو باندې دریو کلونو کې طالبانو د ښځو د حقونو د محدودولو لپاره نږدې اتیا لارښوونه او فرمانونه صادر کړي دي. طالبانو تل د خپلو پرېکړو نه دفاع کړې او ویلې دي چې کارونه یې په شریعت برابر دي. نوشا باشنا، امریکا غږ، واشنگتن.
انتظار پای ته ورسید. ترنو لیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ تلویزیونی او رادیوی خبرونه د یاسر ساتلایت له طریقه وګورئ او واوري. د نوي ساتلایت له لارې تاسو د آشنا، اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلای هم شئ. د امریکا غږ د افغانستان څنګه خبرونه په 409 شپېته چینل او د آشنا رادیوی خبرونه په 409 شپېته چینل کې اوریدلای شئ. لملتیامو د تل پشان مننه.
په افغانستان کې د یو شمین جنو لپاره په طبي تعلیمي موسسو کې زده کړې د ژوند وروستی چانس و، خو د طالبانو لخوا پرې بندیزونه ولګول سول او له دې فرصت څخه بیا برخې سوې. یاسمین یو له هغو زده کوونکو ده چې دوه کاله مخکې د طالبانو لخوا په پوهنتونونو کې د نجونو پر زده کړو تر بندیز وروسته یې په جلال آباد کې هڅې پیل کړې چې د نرسنګ په برخه کې زده کړې وکړي، خو په طبي انستیتوتونو کې د نجونو پر زده کړو تر بندیز وروسته یې دا هیله هم له منځه ولاړه.
له زده کوونکو تشې څوکۍ پر دې ځای بشپړه خاموشي خوره کړې ده. زیات شمېر نجونو هیله درلوده چې له څه باندې دوو کلونو زده کړو وروسته فارغې شي او د روغتیا په برخه کې خپلې ټولنې ته خدمت وکړي، خو دا ارمان یې نیمګړی پاتې شو. دا د ننګرهار ولایت په جلال آباد ښار کې د طبي زده کړو یو انسټیټیوټ دی چې د طالبان له خوا تر بندیز وروسته په داسې یو خاموش ځای بدل شوی دی.
نو زه خپله د اتم سمستر محصله وم طب کې، هغه طبي بند کو زموږ هیله همدې ته وه، د قابلګۍ ته وه چې موږ به قابلګۍ نه فارغ شو، د دې له لارې به خدمت وکړو خپل هېواد ته. اوس چې دا بند شو زموږ هیلې ټولې مړې شوې د دې سره.
یاسمین وای افغانستان زیات شمیر ډاکټران ته اړتیا لري او په طبي انسټیټیوټونو کې د نجونو پر زده کړو بندیز د دوی ټولې هیلې له منځه وړې دي.
په افغانستان کې د ښځینه ډاکټرانو لپاره د نوري نړۍ په کچه چې دی دلته 100% زیات ضرورت دی، ځکه زموږ په لورو اطرافونو کې که تاسو وګورئ ښځینه ډاکټران نشته دی. زموږ میندې خویندې د دې مشکلاتو سره مخ دي، تل یا د هغوی د ماشومان چې دي سخت کېږي ابورشن ورکوي، هغوی دپاره ډاکټرانې تر سوی موږ هسپتال ته د سیتامي ته راوړو یا عمومي او دولتي شفاخانې که چېرته دغه قابلګانې فارغې شي او دې د کولای شي چې د دغه مړینې کچه کمه کړي، هم د میندو هم د ماشومانو.
د طبي زده کړو د انسټیټیوټونو یو شمېر چارواکو د فرانسې خبري اژانس ته ویلي طالب چارواکو ورته په شفایي توګه خبر ورکړی چې د دوی مشر تر امر رسانی پورې د طبي زده کړو په انسټیټیوټونو کې د نجونو پر زده کړو بندیز لګولی دی.
په یو بد خاطره موږ ته بل هم پاتې شي که چېرته د انسټیټیوټ هم بندیز شي، ځکه موږ هغه غټ امیدونه د لاسه ورکړي دي. او دغه یو کوچنی امید موږ د پاره دی که چېرته دا هم بند شي نو موږ به ډېر بد خاطرو سره مخ شو، ډېر بد وضعیت به زموږ د ژوند را.
د طالبان د روغتیا وزارت د معلوماتو پر اساس د طبي زده کړو په لسو دولتي او 150 خصوصي انسټیټیوټونو کې لږ تر لږه 15 زرنجونو د نرسنګ، قابلګۍ، د غاښونو پروتیز او لابراتوار په برخو کې زده کړې کولې. وحید فیضی، د امریکا غږ.
متضاد اړخونه، بیلابیل دریځونه، د سپیناوي تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتی، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمې او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه ونیزه خبرونه. هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام ونیمونه تر 8 بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بانه. هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
راپورټونه د امریکا غږ آشنا رادیو څاوري. ترکیه یو له هغو هیوادونو څخه ده چې د ځینو هغو سوریایي یاغیانو اساسي ملاتړ بلل کیږي چې بشار الاسد یې له واکه لرې کړ. انقره غواړي په سوریه کې خپل اثر او رسوخ زیات کړي. او شایی پده کار که بریالی سه. شنون که خبرداری ورکوی چه راترون که پده پوری آرالری چه دا اصاد لطاق ورست یو باسوبات حکومت رمیزده کیجه او کنه. دورن جونز لإستانبول څخه راپور شالی رالی دی چه تسته جبار در آورو.
په سوریه کې د اسد کورنۍ د نیمې پیړۍ واکمنۍ په ډراماتیک توګه ختمېدو په سیمه کې د قدرت په توازن کې یو لوی بدلون دی. ترکیه د بشار اسد د لری کولو لپاره د زینو یاغي ډلو ملاتړ کوي.
ترکیه د روحانه او ثابت ګټونکو په توګه راڅرګندېږي او ایران یقینا بایلون کوي او روسیا هم اړخ شوه.
په داسې حال کې چې د ترکیې د ملاتړ برخمنه د یاغیانو ډله د سوریې ملي اردو چې په رسمي توګه د آزادې سوریې پوځ په نوم پیژندل کیږي د بشار اسد په لرې کولو کې رول لوبولې. یوې بلې افراطي اسلام پالې ډلې حیات تحریر الشام یا ایچ ټی ایس ډله ده چې د برید مشري کوله او شنونکي وایي چې دا به انکرا د سوریې د راتلونکي په اړه یو څه اندېښمنه کړي.
زه ویره لرم چې ترکیه کنټرول له لاسه ورکړي. دا ستونزه ده. ترکیه نشي کولی کنټرول کړي ځکه چې یوازې د آزاد سوریې اردو نه ده بلکې ډېرې نورې افراطي ډلې هم دي. نو څوک د دوی مخه نیولای شي؟ ترکیه یې نشي کولی او دا یو لویه ستونزه ده.
ترکیه د کلونو لپاره د ادلیب سیمې ته مرستې استولې دي چې د ایچ ټی ایس ډله پکې میشته وه. شنون کې وړاندیز کوي چې که چېرته د ایچ ټی ایس ډلې د مشرتابه هغه غوښتنه چې په سوریه کې د یو ټول شموله حکومت جوړ شي درناوی وشي نو انکره کولی شي د پام وړ نفوذ ولري.
که چېرې په دې عمل وشي نو بیا کېدای شي د سوریه نوي واکمنان انقره یو مثبت بهرنۍ مرسته کوونکی وګڼي ځکه چې موږ دلته په ترکیه کې د 5 میلیونو سوریایانو کوربتوب کوو او ترکیه د ادلیب ښار په ساتنه کې مرسته هم کړې ده.
د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر هاگان فیټان د یکشنبې په ورځ په دوحه کې یوې نړیوالې غونډې ته په وینا کې ژمنه وکړه چې ترکیه ژمنه ده چې د یوې سیاسي ټول شمولې نوې سوریې په جوړېدو کې به مرسته وکړي. د ترکیه لپاره په سوریه کې امن ځکه هم مهم دی چې انکره غواړي په دغه هیواد کې موجود په میلیونو سوریایي مهاجرین بیرته کورونو ته ولیږي ځکه چې د مهاجرینو د شتون په اړه خلک نه خوښ دي. شنون کې وایي چې په پولو کې د قوي دریز له کبله انقره د متحده ایالاتو او د راتلونکو ولسمشر ټرمپ د ادارې لپاره خورا مهمه ده.
ترامپ اداره کای ترکیه د یو ستراتیژیک ارزښت په توګه وګڼي، یو مهم ستراتیژیک ملګری چې دلته ولري. که څه هم دوی د اتحادونو او شریکانو سره دومره علاقه نه لري، خو دوی ممکن د ایچ ټی ایس سره د خبرو لپاره په ترکیه باندې فشار راوړي.
په داسې حال کې چې سوریایان د بشار اسد د حکومت نسکورېدل مانځي، ترکیه هم د خپل ګټه غړي. خو د اسد د رژیم ناڅاپه رنگیدل دا هم خای شي د دې سیمې برخلیک سمره زر بدلې دی شي. نن ورځ د سوریه راتلونکو او د ترکیه رول تر بل هر وخت ډیر ناڅرګند دی. دا و د ډورین جانز رپورت پښتو ژباړه نظرانی سوسی امریکا غا.
اتصال زموږ او ساسي پیوستون خبرونه، څېړنې او خبرګونونه، موثق معلومات او دقیق جزئیات. هر کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغېز لري، ستاسې پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یکشنبې تر پنجشنبې هر ماښام په 6:30 له واشنګټن څخه پر ژوندۍ بڼه د سټلایټ تلویزیون او ټولنیزو شبکو له لارې.
پوښتنه د امریکا غږ آشنا رادیو څوري. په کابل کې د لسکونو ځوانانو په ګډون د موټر ځغلونې سیالۍ تر سره سوي چې په کې 40 ورزشکارانو ګډون کړی و. لوبغاړي وایي چې په افغانستان کې د ځنګړو سړکونو او واټونو نشتون د دې لوبو ستونزې څو چنده کړې دي. لبل خو د موټر سپورت فدراسیون مسؤلین له سوداګرو د ملاتړ غوښتلو تر څنګ وایي چې په نه نور ولایتونو کې به هم ورته سیالۍ پیل کړي. نور تفصیل د شمس آریان پر رپورټ کې واوري.
د موټر او موټر سایکل ځغلولو په دې سیالیو کې چې 40 لوبغاړو ګډون کړی وو په پلازمینه کابل کې تر سره سوی. که څه هم د دې سیالیو لوبغاړي ورته لوبو ته خوښ دي، خو په خبره چې په افغانستان کې نوي ځوانان هم علاقمند دي تر څو د دې ورزش برخه شي.
دا فدراسیون خود شپړ اسکاله کیږي چې فعال شوی دا خو موږ نوی نوی دا کارونه شروع کوو نمایشه شروع کوو خلک ډیر هغه شوی دي چې جست شوی دي چې موږ وګوري دا موږ نمایشه ته موټر سکل سواری او موټر ته راغلی دي چې وګوري نمایشه
ترکه و جاده ها را بسته می کنیم و مردم اذیت میشه دیگه یه اون صدایش بسیار صدایش خیلی صدای خراب داره دیگه برای از خواست ما از دولت هم ایست که برای ما یک جایی که خوب زیر نظر بگیره که ما بریم اونم اونجا جمعه یا هر روزی که مثال بیکار هستیم بریم اونجا تمرینات خلق کنیم.
بل خوازنی ورزشکاران وایی چه ده موتر سپورت سیالی پا زیاد تاندازه لگشت ارتیا لري. دغه لوبغاړي د مالی ملاتړ ترڅنګ غوښتنه کوي چې د سیالیو لپاره ځانګړي ځایونه ورته جوړ شي.
خواسته مو از دولت این است که یک رشته پر از این است و ما یک جای منظم برای مسابقات نداریم، برای درفتینگ نداریم و همین خاطر ما در جاده ها سر میزنیم و بسیار علاقمندان زیاد داره این رشته.
بلخواه ده موتر سپورت فیدراسیون مسئولین وایی چه تر دی محال طول لگشت ده دی لوب و لوبغاری لخ پل جه بدر سره کوی. ده دوی پا خبره چه حدسه کوی ور تا سیالی پر کابل برسیره پا نور ولایتونو که هم پیل کری.
موتر سپورت از جمله ورزش های معتبر جهانی است و ما در افغانستان هم افتخار فعالیت چونه داریم و ما در نو ولایت نمایندگای رسمی خود داریم که اونا برنامه خود مداوم دارن و فعالیت هایشان جریان داره. مشکلات ما نبود و جای و مکان مشخص است و حمایت های مالی است که ما تا فی الحال از بودجه شخصی خود فعالیت کردیم و خانه ازی هستیم که یک توجه به ورزش موتور اسپورت هم داشته باشن که ما بتونیم فعالیت های خود را وسعت بدیم و شاهد فعالیت های جدید موتور اسپورت باشیم.
دغه ځوانان چې په خپلو شخصي امکاناتو د موټر ځغلونې سیالۍ ترسره کوي په خبره کې چیرې ملاتړ وسی په نږدې راتلونکي کې به د موټر سپورت په برخه کې هم افغانستان د ملي لوبډلې څښتن کړي. شمساریان امریکا را.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل له عیني واقعیتونو سره سمون نخري حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازې یو اړخ بیانېږي نو باور بایلو. د ناورین پر مهال د یوې ښې راتلونکې لپاره زموږ خوبونه تم یو هیلې پر آزادو مطبوعاتو تکیه وي. د امریکا غږ پر څپو موږ هغه خبرونه خپرو چې خلک یې د لیدلو لپاره ګواښونه مني. نړی سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غږ لاري موږ بشپړ انځور درکو.
او په پېښور کې یو شمېر افغاني مېرمنې په خپلو کورونو کې هنري او ډول ډول نور توکي جوړوي او د خرڅلاو لپاره بازار ته وړاندې کوي. په دې وروستیو کې د دغو توکو دود په دې وروستیو کې د دوه توکو د وادي لپاره یو نندارتون جوړ شوی و چې زموږ همکار موسکا صافی له دوه تو ورغله او دا راپورټ جوړ کړی دی.
د غمرمنې د سختیو په ګاللو د یوې مړې ډوډۍ د موندلو په موخه کار کوي او زحمتونه په ځان مني. د ننګرهار ولایت شین افغان چې په خزانه کم کې ژوند کوي وایي چې شامپو، صابون او نور توکي خرڅوي. هغه د پاک مشن سوسایټي په نوم د یوې ادارې لخوا جوړ په دې هنري نندارتون کې ګډون کړي.
خاون سره ډیر مهنت ډیر خواري وکړه کنه لکه یو کارمانه د فریخ هغه مور سره کړی دي جامې ګنڈل می ور سره کول لکه دا چپل کې ګنڈل چې کمیش کېدل مرامت کولې به مزړی چپل کې دا به مور سره جوړولې ایثار سپی سره دا کار کړو کنه ناغي سره می کار کړو سلور ورځې هغه موږ ته ټریننګ راکو ناغي کې موږ ته لکه 4000 روپۍ ملا وشو ناغي موږ ته د کاروبار د حواله په اړه کې ټریننګ راکړو ناغي نه علاوه چې بس به لکه موږ ته وسې دغه غونټه انواري غونټې دي د انسار سپیل خواغه مونږ ته ملاوي شوې نو کار بچا غیر اتله د مارغه به قتل دکانداري سیستم وکنه ارسبم پکې خرڅول لکه پاپړ شو وغیرہ بلیچ شو صابون شو دا به پکې خرڅول نو چې کله د زما معلومات تر کوچا ور کړې ورته چې دلته دا کسې زنانه ده او ډیر مهنت کوي دغه جوړوي نو به کله چې دا پاک پوزیشن والا راغله نو ما نه انټرویو واغستل د مارا کار یو کته نو بس به درې میشت لکه غوي ماته دا ټریننګ راکو به ماته دوه شاګردان راکړلې.
د شیرین په څیر نور افغان مېرمنې هم د دغو پروژو لپاره خپل سوداګریزو او هنري فعالیتونو ته وده ورکړي.
مخکې به چې د کوره راوتلم نو ډیرو خلکو به خبرې کولې، لکه زمونږ داسې افغانان دي چې نه پرېږدي، ښځې بار بیخي پرېږدي نه. نو ماته پکې ډیر زیات مشکل و، ډیر زیات مشکل و چې ما به بورکه واچول، له کور مالت خلکو به ډیر به خلکو ویل او دا چېرته روانه ده ځي. چې کله ما خپل د بیوټیشن کار برابر کړلو او ماته یونیسیف طرف نه مرسته ملو شوله، درې میاشتې پروجیکټ یو ملو شو، درې میاشتې بل نو ما ښه ښایسته مزدار، لکه درې میاشتې ما جاب وکړلو او مال به خپل تنخوام ښه ښایسته راکول او خار سبې راکول، چې زه بیا غشوم راوتم نو ما سره زما د کوسي خلکو ډیر هغه وشو، لکه ویل چې آ اوس نادیه بالکل په خپل خپو وردیدله، جنکۍ به میکپ لا راتلی.
که څه هم هنر د دوی لپاره خواز ده خو یاد ادارې دوی د بازار موندنې له هنر سره آشنا کړي.
امروز ما قنار کې اینجا وردیم به خاطر یا وردیم کې ای قنای ما مردم یک مشاور شوه، مارکت از ما مردم یک بازی مردم کنک شوه، لمبر ما را بگیره، باز دیگه کدام ضرورت باشه آدر بته بر ما.
هغه هنر تاسو باغ اگزیبیشن وکتو چې هغې کې مختلف کپڑے جوړول دي، مختلف کمبلی جوړول دي، مختلف دا د کټ سادر جوړول دي، مختلف دا چابی چینونه جوړول دي، پرسونه جوړول دي، کافی دا د جولری آیټمز دي. او هغه دوی انشاءالله مونږه کوشش کوو دوی سره ما خبرو کړو چې دا مخکې ډسپلی د پاره په مارکیټ کې په چرته په هول سیل ځایونو کې د دې مونږ کوشش کوو چې دوی ته په دې باندې دا یو کنسپټ دی د لرننګ نه ارننګ.
د خیبر پختونخوا په نهو ولسوالیو کې 211 افغان مېرمنو او لزګونو نارینو ته د خپل ژوند چاري برابرولو لپاره روزنه ورکړل شوې او ورسره مالی مرستې هم شوې دي.
د افغان کډوالو او په ځانګړي توګه د افغان مېرمنو د لاسي توکي د دوی د هنرونو یو خپل بیلګه ده چې ورسره دوی د مارکیټ سره آشنا کوي، سو ګټه وټه یې لا بهتره شي. موسکا ساپي، امریکا غاګ.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري، مو په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازې یو اړخ بیانېږي نو باور بایلو. د ناورین پر مهال د یوې ښې راتلونکي لپاره زموږ خوبونه تم یو هیلی پر آزادو مطبوعاتو تکیوی. د امریکا غږ پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک یې د لیدلو لپاره ګواښونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غږ له لارې موږ بشپړ انځور درکوو.
طالبانو د افغانستان لندنه نه د امریکا غاګ راډیو خبرونه درولې دي، خو امریکا غاګ په پورش منتی خپل افغان اوریدونکو ته په پښتو او دری ژبه د کره باوري او هر اړخیزو خبرونو په خبرولو د افغانستان له بهره په 902 کیلو هرتز منځنوي سپو خپل خبرونه ته دوام ورکړي. د دې ترڅنګ تاسو کولی شئ چې زموږ پښتو خبرونه په لندو سپو هم واورئ. پښتو سهارنۍ خبری خبرونه پر وزاره 290.0 سپو اوریدل شي. ما خبرنۍ پښتو خبرونه په 2140.0 2015.0 9015.0 15090.0 میگا هرتز لندو سپو اوریدل شي. سپین خبری یا رکو راست خبرونه په لندو سپو 2015.0 میگا هرتز. د نن او وضعیت یا روایت امروز خپرونه پر لنډو سپو 2140.0 9915.0 2015.0 او ساسه غټ یا صدای شما خپرونه پر لنډو سپو 2015.0 9355 میگا هرتز اوریدل شي.
د د امریکا جا آشنا را دوخ پرونی دوام لري. ستاسو ټولو څخه مننه چې زموږ پرونی اوریدئ.